السلام علیکم ستړیمه شی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانکزی هم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست ویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي او ری چې د کابل پانتون جنوبي دروازې مختنن ساري وي چاودنې لزګونه ملکانو ته مرګ ژوبل اړولې ده د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي د کندهار پر امنیه قومندانۍ پرونی ډلې ز حمله د پاکستان له چمنه رهبری کیده نور مسایل هم لرو خو تر سره مخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر دراوروي
په کابل کې د نن سهار چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسګونو تړل سوو روغتیا مرکزونو فعالیت بیرته پیل سو او ایران په هرمز تنګي کې د دې هیواد د بی پلوټ الوتکې د غورځولو په اړه د امریکا اېدا رد کړه د خبرونو تفصیل په کابل کې د نن سهار چاودنې شاوخوا لسکس کسان وژلي او تر ډېر ټپیان کړي دي دا چاودنه د کابل پانتون جنوبي دروازې ته څیرمه سوې ده د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت ویلي چې ټاکل سوی و نن په دې پانتون کې د قضایي ستاج ازموینه واخیستل سي د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې پیښه کې 8 تنه وژل سوي او 3 نور ټپیان دي بلخو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 7:10 صبح امروز در مقابل دروازه
دی وی د نن سهار شاوخوا 9 بجې د کابل پانتون ته څیر ما یو چاودنه وسوه کورولا ډوله موټر و چې یو ځانمرګ پکښې ناستو زموږ معلومات ښیي چې هدف مشخصا هم دا ځای نه و او احتمالا کوم بل ځای د بریت نیت و شغلی فرامرز دا ونه ویل چې د ځانوژن کې بریت کوونکې هدف کم ځای وو نو موږ زیاته کړې چې په دې بریت پسې په همدې سیمه کې دوه مقناطیسي ماینونه کشف او شنډ سوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دوی معلومات ښیي چې دا بریت طالبانو کړی خو د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې د کابل په ننني بریت کې لاس نه لري د غزنی سیمه ایزو چارواکو په دې ولایت کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د غزنی په ناوې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو پر مهال ووژل سول
تیره شپه د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د ناوې ولسوالۍ د مرکزین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یوې ډلې عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي د هغوی اړوند بېلابېل ډول وسلې او نور پوځي توکي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي
د شغلی نوري په خبره په دې عملیاتو کې افغان ځنګړو ځواکونو او ملکی وګړو ته زیان نه دی وشتی وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه تبصره نه ده کړې په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسګونو تړل سوي روغتیايي مرکزونو فعالیت بیرته پیل سو د دغې کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم نن ازادي راډیو ته وویل چې له سویډن کمیټې سره په اړیکه کې ویلي چې بیرته دې په دې ولایت کې خپل فعالیت پیل کړي شغل فهیم زیاته کړه
نن سار وخت د سویرند کمیټې د میدان شار د دفتر سره تماس نیول شوې ده او ویل شوې دي چې کلینیکونه د خپل فعالیت برته اغاز کړي منګه قسم خپل فعالیتونه اغاز شروع کړي دي چې نن د جمعې ورځ د اکثریت ادارې بندې وي تړلې وي د جمعې د رخصتې له وجې سبا خپل مکمل فعالیتونه منګه د وردګو په ولایت کې لسره پرانیست
بلخوا د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار هم نن پر ټویټر پاڼه لیکلی چې هغه 24 روغتیايي مرکزونه چې په میدان وردګ ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له کبله تړلي وو سر له نن فعالیت بیرته پیل سو په افغانستان کې د سویډن کمیټې د روانې اونۍ په چهارشنبه په میدان وردګ ولایت کې د 24 روغتیايي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی وو د دې کمیټې په خبره د همدې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو روغتیايي مرکز د افغان ځواکونو د تیر اونۍ برید په خبرګون که وسلوالو طالبانو د سویډن کمیټې ته خبرداري ورکړی وو چې په دې ولایت کې خپل ټول روغتیايي کلینیکونه وتړي په هغه برید کې څلور کسان وژل شوي وو د لسګونو روغتیايي مرکزونو په تړل کې دوه سره د میدان وردګ زرګونه اوسیدونکو له روغتیايي خدماتو محروم شوي وو زموږ اخلاص د ریډیو اوري ایران د امریکا هغه څرګندونې رد کړې چې وایي امریکایي سمندري ځواکونو په هرمز تنګي کې یو ایراني بې پیلوټ الوتکه راغورځولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی نن پر ټویټر لیکلی چې تهران نه د هرمز په تنګي او نه په کومه بله سیمه کې خپله بې پیلوټه کشفي الوتکه له لاسه ورکړې. تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل چې تهران نن د خپلې کومې کشفي الوتکې د ورکېدو په اړه معلومات نه لري. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د دې هېواد د وسلوال پوځ ویان جنرال ابوالفضل شکارچی نن وویل چې په فارس خلیج کې او هرمز تنګي کې د ایران ټولې بې پیلوټ الوتکې په خوندي ډول خپلو قرارګاو ته ستنې سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځمې په ورځ په واشنگټن کې ویل د امریکا یو اس اس باکسر جنگي بیړۍ د ایران یو کشفي الوتکه وروسته له هغه له منځه وړی چې د دې کشتۍ په زرمیتری کې الوتنه کوله او دا چې څو ځله د کشتۍ لخوا د درېدو خبرداري ته پام نه و کړی. او د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مري د کیوټو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې یو استډیو ته اور اچولی دی. په دې اور اچونه کې 3 کسان وژل شوي. چارواکو خبریالانو ته ویلي د دې اور لګېدنې په تور یو 40 کلن سړی چې په دې استډیو کې کار نه کوه پیژندل شوی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوی دی. پولیسو د پیښې په اړه د ډېرو جزئیاتو ډاټا وکړه خو شاهدان وایي چې تورن کس د یو څه په اړه چې ګواکې دې استډیو ترې غلا کړي شکایت کوه. د چارواکو په نا نونس کسان په دې ور لګیدنه کې ټپیان سوي دي چې د لسو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د کابل پوهنتون جنوبي دروازې مخې ته یوې چاودنې لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د لوړو زده کړو وزارت ویاند په دې اړه وایي
د حقوقي ستاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل دغه امتحان برگزار کیږي. متاسفانه دا ډېر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده.
مرګ ژوبله زیاته ملکیانو ته اوښتې ده. یو عیني شاهد وایي
دیدم کردم بس که متوجه شدم اونجا چه دو موتر با هم تصادف کرد انفجار کردن. باز ما فرار کردیم استم. باز هم اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد.
په میدان وردګ ولایت کې 21 کلینیکونو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. دغه کلینیکونه تیر سه شنبه نه راهیسې د طالبانو د ګواښ په خاطر تړل شوی وو. د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسول چې دغه کلینیکونه تمویلوي خالد فهیم وویل
منګه قسم خپل فعالیتونه شروع کړی دي. چونن د جمعې ورځ د اکثریت ادارې بندې وي تړلې وي د جمعې د رخصتۍ له وجې. سبا خپل مکمل فعالیتونه منګه د وردګو په ولایت کې له سره پرانیست.
بهرنۍ موضوع هم دا ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف رد کړی ده چې د دوی یو ډرون الوتکه دی د امریکا د باکسر بیړۍ لخوا ویشتل شوی وي. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د کابل پانتون جنوبی دروازې ته څیرمه په چاودنې کې 8 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي ټاکل شوی و چې نن په کابل پانتون کې د حقوقي ستاج ازموینه واخیستل شي. که څه هم د کابل امنیه قومندانۍ د پیښې د څرنګوالي په اړه کره معلومات نه دي ورکړي خو ویلي دي د حملې هدف د کابل پانتون نه و. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما دغه حمله غندلې ده او جنگي جرم یې بللای دی. یوناما په خپل بیان کې ویلي د دې ادارې موندنې ښیي چې پوهنتون د دې حملې اصلي هدف و. په دې اړه باندې نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
که څه هم امنیتي چارواکي د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه د شوې چاودنې په اړه کره معلومات نه ورکوي خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتېده. د دغه وزارت وین وحید معیار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې له ځایه 8 جسدونه او 3 ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي دي. ښاغلي معیار ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ټپیانو حالات نازک دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې ټاکل شوی و نن د جمعې پورز د کابل په پوهنتون کې د حقوقي ستاج ازموینه واخیستل سي. د دغه وزارت وین فیصل امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې داونه ویل چې وژل سوي او ټپیان د حقوقي ستاج محصلین دي او که عام خلک.
د حقوقي ستاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل دغه امتحان برگزار کیږي. متاسفانه دا ډېر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده او نور جزئیات امنیتی ارګانونه کول شي ستر شری.
خو د کابل امنیتی چارواکي د پیښې تلفات کم خي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرزوی چې په ډېر احتمال چې د حمله هدف د کابل پوهنتون نه وو.
خو په احتمال چې دا فیجه نه بوده.
هغه وايي په زیات احتمال د حمله هدف د زینه وو. دغه موضوع زموږ تر تعقیب لاندې و خو دلته یې چاودنه کړې. څېړنې روانې دي وروسته به معلومه شي چې هدف څه وو. ښاغلی فرامرزوی چې په وژل سوي کسانو کې یو د ترافیکو پولیس او نور عام خلک شامل دي. تر دې دمه د دغه چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خو له دې وړاندې وسلوالو طالبانو څو ځله په قاضیانو او څرنوالانو بېلابېلې حملې کړې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام د کندهار په امنیت قمندانۍ په موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله کې 12 کسان ووژل سول او شاوخوا نوي نور ټپیان سول. د نوموړي پېښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
تاسو راغ د ازادۍ پر څپو.
موږ خواستیم دریم نه نزدیکی دروازه بودیم کې ستاسو دیگه بس مو د کنار دروازه بودیم. دای طرف رو به دروازه کې بغل سرک چی شو د انفجار شو. بس دیگه دو موتر در
که ادم کردم بس که متوجه شدم اونجا شد دو موتر با هم تصادف کرد انفجار کردن. بازم ما فرار کردیم استن. بازم اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد و یک 3-4 نفر هم فوت کرده میگن، اما خودم ندیدیم بچشم.
ازادي رادیو ته غوګیست. دولت شپګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کندهار پر امنی قمندانۍ د تیرې ورځې حمله د پاکستان له چمن سیمې نه رهبري کېدله. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ادعا له مخې یو ځل بیا ثابته شوه چې طالبان د نورو ګټو لپاره جنګیږي او د فعالیت رهبري له هیواده بهر کیږي. خو طالبانو ویلي چې دغه حمله په افغانستان کې دننه طرحه او پلان کړی و. پرون د کندهار پر امنی قمندانۍ په برید کې یو لس کسان وجل شیو او تراتیا او زیات ټپیانو اکثر ملکانو ته مرګ جوړه اوخته. رحمت الله افغان په دې رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د ثبت شوی غږ لمخې ادعا کوي چې د کندهار ښار د تیرې ورځې حمله د پاکستان د چمن له سیمې طرحه سوې ده. ملي امنیت وایي چې د دغه حملې په جریان کې حمله کوونکي په منظم شکل له پاکستانه د مل اغا په نوم د یو کس لخوا سوق اداره او رهبري کېدل. د ملي امنیت په وینا دا د خبرو هغه برخه ده چې حمله کوونکي د ټلیفون له لارې له چمنه لارښوونه اخلي.
په کوم ځای کې چې مو تر بوم غوښته په هماغه ځای کې
هغه تعمیر نه پراواز را تعمیر موږ راواوښتل. هغه تعمیر نه پراواز کړل او د مصاب خواته موږ ورغلی نه یو.
ښه مصاب هم کار وکړي
و مصاب هم دغه رقم کار وکړي لکه محمود هغه هغه
طالبانو دغه ادارت کړی ده. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د کندهار په ګډون ټولې حملې په افغانستان کې دننه طرحه او پلانېږي. تیره ورځ ناوخته د کندهار د امنیت قمندانۍ په ور کې موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله وسوه چې شاوخوا شپږ ساعته یې دوام وکړ. طالبانو د حمله مسولیت ومانه او ادعا وکړه چې کسانې امنی قمندانۍ ته ننوتلي او زیات امنیتي منسوبین یې وژلي او ټپیان کړي. خو د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی وایي چې حمله کوونکي قمندانۍ ته نه دي داخل سوي او په دروازه کې لمنځ اړول سوي دي. د راپورونو له مخې په دغه پیښه کې 12 کسان وژل سوي او 3 تنه نور ټپیان دي. د کندهار په امنیت قمندانۍ حمله د طالبانو یو له خونړیو حملو نه ده چې د ملي امنیت ریاست په وینا له پاکستانه رهبری کېدله. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې طالبان د داسې حملو وړتیا نه لري او دا ډول ډېری حملې په پاکستان کې پلان او طرحه کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه حملې تر شا د پاکستان د استخباراتي سازمان لاس دی.
سازماندهی او امکانات برابرول او درسول داده د پاکستان د ISI په مالی مرسته او په تخنیکی مرسته عملات پلان کیږي او په افغانستان کې تطبیقیږي. تاسف په دې کې داده چې وژل کیږي پکې افغانان که هغه څوک چې دا عمله تطبیقی هغه هم افغان دی او چې څوک پکې وژل کېږي دا افغانان.
افغان حکومت په ځانګړي توګه د ملي امنیت ریاست د ځینو حملو په پلانولو کې د پاکستان استخباراتي سازمان ملامت بولي، خو اسلام آباد تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو ته غواګي است. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولای شئ تاسو زموږ غږ په ژوندۍ توګه واورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي مارکوس پودزل نن له هندي چارواکو سره خبرې کوي چې دا هیواد د سولې د هغې پروسې تاییدولو ته وهڅوي چې زلمی خلیلزاد یې پر مخ وړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی دی. مارکوس پودزل به هندي چارواکو ته د افغانستان په اړه د دغه هیواد پر اندېښنو هم وغږیږي. اسمت څاروان او نور جزئیات.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پودزل به نن جمعه له جګپړو هندي چارواکو سره په نوې ډیلي کې وویني. جرمني د روان جولای په 1 او 8 په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مهم رول ولوباوه. دا خبرې د جرمني او قطر په کوربتوب وشوه. جرمني غواړي چې هند په افغانستان کې د زلمی خلیلزاد د سولې پروسه تایید کړي. شغل پودزل وویل دوی غواړي چې هند افغانستان د سولې په پروسه کې لوی رول ولوبوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی راویش کومار د پنځشنبه په ورځ وویل چې سبا به دوی د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره چې د بین الافغاني دیالوګ مسؤلیت لري نظر تبادله کړي. د زیاته کړه باور لري باید په ټولو طرحو او پروسو کې د افغانستان د منتخب او مشروع حکومت په شمول د افغان ټولنې ټولې خواوې ګډون ولري. هر پروسه باید قانوني او سیاسي مشروعیت ته درناوی وکړي او باید د دې سبب نشي چې د قدرت داسې خلا رامنځته شي چې تروریستان او د نیابتي جګړې استازي ډکه کړي. شغل پودزل په ډیلي کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دلته د دې لپاره نه دی راغلی چې هندیانو ته نصیحت وکړي، بلکې د دې لپاره راغلی چې د هند حکومت ته د افغانستان په اړه د روانو انکشافاتو په باب معلومات ورکړي. د وویل هیله لري چې هند به د افغانستان د خبرو په راتلونکو پړاوونو کې برخه ولري. پودزل یادونه وکړه چې دا هغه څه دي چې خلیلزاد په پام کې لري او غواړي چې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو، خلیجي هیوادونو، ترکیه او د سیمې د نورو هیوادونو په شمول ټول پکې ګډون ولري. حاضر دمه د افغانستان د سولې پروسه امریکا په مخ وړي او روسیا، پاکستان او چین یې ملاتړ کوي. ټاکل شوی و چې په پیکنګ کې د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو کې ایران هم ګډون وکړي، خو ایران په وروستیو شیبو کې له امریکا سره د خپل اختلاف له کبله د پیکنګ په غونډه کې ګډون ونه کړ. هندي رسنۍ وایي چې د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په افغانستان کې د موقت یا انتقالي حکومت یا د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه د هند پر اندیشنو هم خبري کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو پټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او 15.5 باندې خبرونه کوي. ازادي راډیو ډاٹ کام هم زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولای شئ هم په ژوندۍ توګه زموږ غږ واورئ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیره میاشت په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته تللی و. هلته د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ځینو نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. دا چې د دغو خبرو تعقیب څنګه شوی دی او د سولې او ثبات په اړه همدارنګ د سرحدي مسایلو په اړه باندې شوی خبرې تر کومه ځایه بیرته رسیدلی او څومره پرمختګ پکې شوی دی، په همدغې ټولو موضوعګانو باندې د ازادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عاطف مشال سره ځانګړې مرکه کړې چې ستاسو په مرته راړو.
هغه څه چې د سفر په جریان کې دواړه طرفه پرې موافق شوي وو او یا هغه څه چې د آینده قدمو لپاره هوکړه پرې شوې وه، د هغو د تعقیب لپاره په خاص میکانیزمو باندې دواړو طرفو کار روان ده او تعقیبي مجالس جریان لري. موږ به په ډېر لنډ وخت کې د جوائنټ کمیشن فار کنیکټیویټي یا جوائنټ کمیټي فار کنیکټیویټي یو اعلان کوو چې دواړو طرفو نه به سینیئر لیول افیشلز په دې کې وي. او په عین وخت کې افغانستان به خپل خوا له خپل خپل خوانه او پاکستان بل خپل خوانه او موارد کې چې بحث به شوی توافق ته رسیدلی یو، خصوصا تجارتی موارد، اقتصادي موارد او د کنیکټیویټي موضوعات په دې باندې به جدي کار کوي.
تاسو تجارت خبره وکړه، نو مونږ دلته بیا چې کله ولسمشر دلته و اسلام آباد کې، هغوی دلته یو غونډې ته وینا کړې او دا خبرې کړې وه چې پاکستان او وزیر اعظم عمران خان ذکر کړی او نورو چارواکو چې افغانستان ته او دوی ته ډاډ ورکړی چې اوس به افغانستان مالونه د واګه د پولې نه تیریږي او په اټاری کې به خپل مالونه قطع کوي. آیا دا درسته ده چې پاکستانیان په دې اړه څه نه وایي؟
او له ډېر مخکې نه دا بحث و، تر واګه پورې خو مخکې د موټرونو تګ راتګ کېده، خو اصلي مشکل افغان تجارانو ته دا و چې بیا به مالونه قطع کېدل او تر اټاری پورې به بل موټر بل ټرک ته ختل. دا یو جنجال و. د موږ ډېره زړه غوښتنه دا وه چې تر اټاری پورې موږ ته اکسس راکړل شي، او هغه په دې مجلس کې پرنسپ هوکړه پہ وشوه دواړو طرفو د پاکستان طرف دا ومنله. هغه تفصیل دي او ټیکنیکل بس به نورم جریان لري، خو په پرنسپ کې دا منل شوی دی.
او ترانزیت کې اکثر به ډېر مشکلات خبره کې دا، نو هغه څنګه بیا کمیټي چې کوم د ترانزیت د نگرانۍ سرانه د پاره وای ابتکا دغه میټینګ نه دي شوی، غونډه نه دي شوی د 2015 میاشت پړسم کال نه، نو آیا څه امکان شته چې غونډه دایر شي او جوړ شي او دغه مشکلات حل شي؟
مونږ د نشیل د لیډرشپ په لیول باندې مجلس وسو، ډېر تعهدات وسو، دواړو طرفو ته دا کمیټمنټ موجود ده چې په دې مواردو کې سہولتونه راولو. خو دا چې په میډل لیول کې دا کارونه خطر سره شي، موږ د دې لپاره په یو خاص میکانیزم باندې کار کوو. موږ به د مسایلو د لا ښه تعقیب لپاره یو خاص ټاسک فورس باندې کار کوو، تر څو چې موږ وکولای شو هغه څه چې په وخت نه دي حل شوي او یا هغه څه چې توافق به شوی رسیدګي نه ورته شوي، دواړو طرفو ته په وخت باندې په میډل لیول باندې غوته رسیدګي وسي او یو بل سره دا کمیونیکیشن ژوندی وسي.
د خلکو تګ راتګ یو مهم شی وي په اړیکو کې، په تعلقاتو کې، خکولو کې. نو سپورټس ته لاړ شو، کرکټ ډیر مینوال لري په دواړو هیوادونو کې، نو څه امکان شته چې دواړه خیزه لوبې وشي؟ ځکه مخکې یو ځل هوکړه وشوه، بیا تعلقات خراب شو، لاغم پاتې شو، نو داسې امکانات شته؟
موږ په هیڅ ډول د ممانعت نه کوو او نه تنها چې ممانعت نه کوو، دا تقدیر وو، دې ته به کار کوو. زه علاقه لرم چې ووینم چې افغانستان ټیم د پاکستان سره په سیریز ولري، او زه اوس پوره ډاډه یم چې موږ ټیم پوره جوګه ده چې خیلو بی وکی او دوار خواوی دی کرکت می نوال خوندر نو اخلی.
پاکستان کې مو د افغانستان د سفیر عاطف مشال خبرې واورېدې. آزادي رادیو مشال څنګه سره خبرې کړې وي. د خبرو بل برخه به په بل پروګرام کې تاسو ته خبرو کوو. دا واري د ترانزیت، تجارت، همدارنګه د دوه اړخیزو اړیکو په اړه باندې بحث وکړ، او دا بحث د هغه سفر د تعقیب په اړه باندې و چې ولسمشر غنی پاکستان ته کړی و. له ازادي راډیو سره پاتې شئ، پروګرام به مختزي داورې چې تر څو ورځني ځنډ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان لپاره سویډن کمیټې د لسګونو تړل شوي روغتیایي مرکزونو فعالیت قسمن بیرته پیل شوی. د دوه کلینیکونو د تړل کېدو له کبله شاوخوا 6000 کسان له روغتیایي خدماتو بې برخې وو. دغه کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې له تیرې سې شنبې راتړل شوي وو. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په میدان وردګ ولایت کې 240 روغتیایي کلینیکونه بیرته فعال شوي دي. دغه کمیټې د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې په بیلابیلو ولسوالیو کې دغه کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې تړل شوي دي. بلخو د روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار هم نن په ټویټر کې تایید کړی چې هغه 240 روغتیایي مرکزونه چې په میدان وردګ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله تړلي وو، سرلنه بیرته فعال شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دوی خپل فعالیت قسمن پیل کړی دی.
نن سار وخت د سویرند کمیټې د میدان شار د دفتر سره تماس نیول شوی دی او ویل شوی دی چې کلینیکونه د خپل فعالیت برته آغاز کی منګه قسمه خپل فعالیتونه آغاز شروع کړی دی په دې معنی هغه کلینیکونه چې څلور ساعته خدمات عرضه کوي د نوکریوال صحیح مسولینو نمبوخت دي چې خپل وظیفو ته حاضر شي او فعالیتونه آغاز کی چون نن د جمعه ورځ ده اکثریت ادارې بندي وي تړلې وي د جمعه د رخصتۍ له وجې سبا خپل مکمل فعالیتونه منګه د وردګو په ولایت کې لسره پرانیست
د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم تیر ماښام ازادي رادیو ته ویلي و چې د میدان وردګ ځینو قومي مشرانو له طالبانو سره د کلینیکونو د پرانیستلو په اړه خبرې کړې دي. دغه کلینیکونو د میدان وردګ ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې فعالیت کاوه. د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی روغتیایي کمیسون دغه کلینیکونو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړه. دغه کلینیکونه وروسته له هغې وتړل شول چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د چنګاښ یا سرطان پر اتلسمه حمله وسوه. د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی دغه کلینیکونه ځکه وتړل چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د حملې په اړه سویډن کمیټې کوم عکس العمل نه دی ښوولی. د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي و په هغه حمله کې د څلورو وژل شوو کسانو په منځ کې د طالبانو روغتیایي مسؤول هم شامل و. خود بشری حقوقونه د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ تیر جمعه د افغانستان کمانډوز وکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکانو په وجنې تورن کړل. دغه ادارې له حکومت غوښتنه کړې و چې هغه حمله ژر تر ژره وڅېړي. د میدان وردګ اوسیدونکو شکایت درلو چې د دوغو د څلوېشتو کلینیکونو تړل کېدو له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ازادي رادیو ته غوږیست دولس شپږنی منځنۍ صفه باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ کام باندې خبريږي په آنلاین یا ژوندۍ توګه باندې. اوس هم د یوې بهرنۍ موضوع ته ورزو. ایران د امریکا دا اداره دوي چې ګني وي امریکایي جنگي بیړۍ یو ایراني بی پیلوټ الوتکه غورځولې ده. د دې موضوع د خلیج په سیمه کې د ازادي بیړۍ چلونې په اړه د امریکایي چارواکو د اندېښنې په باب عصمت ساروان یو ریپورت جوړ کړی.
ایران وایي د امریکا جنگي بیړۍ د هرمز په ستراتیژیک تنګي کې د ایران کومه بی پیلوټ الوتکه نه ده ویشتې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی نن په یو ټویټ کې ویلي چې ایران په هرمز تنګي یا کوم بل ځای کې کومه بی پیلوټ الوتکه لاسه نه ده ورکړې. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و چې تهران د خپلې بی پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو په اړه معلومات نه لري. خود واشنگتن تورن کړ چې ځان او نړۍ احتمالا ګړنګ ته غورځوي. ظریف چې نیویارک ته تللی دا خبرې د ملګرو ملتو د غونډې په څنګ کې وکړې او امریکا یې په دې تورنه کړه چې هڅه کوي د بندیزونو په وسیله د ایران خلک کاختې ته اړ باسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل د امریکایي جنگي بیړۍ یو اس اس باکسر وروسته لدې د ایران بی پیلوټ الوتکه وویشته چې هغه د دې بیړۍ زر متری ته نږدې شو او بیړۍ تهدید کړه. ترامپ دا هم ویلي چې ایرانی بی پیلوټ الوتکې د بیړۍ له لوري د ویشتل کېدو د خبرداریو پروا ونه کړه. ولسمشر ترامپ له نورو هیوادونو غوښتي چې ایران په دې خاطر وغندي چې د ده په وینا په خلیج کې د بیړۍ چلونې او نړیوالې سوداګرۍ آزادي له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د امریکا د قواو مرکزی قماندان کینت مکینزی پرون پنجشنبه شپه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیکو اوبو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هلې ځلې وکوي. مکینزی د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته نږدې په شهزاده سلطان هوایی اډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی حاضر دمه په منځني ختیځ کې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د اهمیت په اړه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو بوخت دي. د همداراز وویل له خپلو متحدانو سره سخت کار کوي څو یوې داسې حل لارې ته ورسیږي چې له دې سیمې څخه د تیلو او نورو حساسو ضروري شیانو آزاد تګ راتګ ممکن وي. د امریکا د قواو مرکزی قماندان دا څرګندونه داسې وخت وکړي چې د دغه هیواد لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد تیره اونۍ وویل متحد ایالاتونه د واشنگتن او تهران ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اوج کې غواړي چې په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ د تضمین لپاره یو ائتلاف جوړ کړي. د خلیج په سیمه کې کړکېج په وروستیو اونیو کې ډېر زیات شوی. امریکا پر ایران تور لګوي چې په دې سیمه کې د تیلو پر بیړیو ګڼې حملې کړي او تهران د امریکا بی پیلوټ الوتکه ویشتې ده. د نړۍ درېمه برخه تیل د خلیج له اوبو څخه تیریږي.
امروز حقوق
I am always going to put America first.
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې په نه کې خبرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
واحد مدقق له لوګر لیکلی د انتخاباتو مخکې د سولې یوې نهایي موافقې ته خوشبینو که سوله وي هر کار ممکن وي. برات خان اساق د هلمند بولانه لیکلی یوه خوا جګړه او چاودنې د سولې په خبرو ډیر تاثیر کوي. اتل زابل لیکلی طالبان په سوله او اوربند هیڅ باور نه لري. جعفر له کونړه لیکلی طالبان د ملکانو غمخوار نه دي. اقبال د کندهار لیکلی طالبان د شپنوي عملیاتو په غچ کې په ملکانو بریدونه نه کوي بلکې ملکان د جنگ په مال د سپر په توګه نه کاروي. فضل کریم درویشم لیکلی له پکتیا از یاریوبه باید په جګړه کې ښکیل اړخونه په عمل منفذ ایونو غرض ونه لري. د ازادي رادیو لاره مو لند لیکلی سیمسونه تاسو ته ولوستل. افغان بیسیم تاسو ته لزبانې دغه اوریدونکو موږ ته سیمسونه را لیکلی. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې بجې دی. فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لند خبرونه وایي.
په کابل کې د نن سهار چاودنې اته کسان وژلي او درې دېرش نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه سوې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې ټاکل سوې وه نن په دې پوهنتون کې د قضایي ستاژ ازموینه واخیستل سي. د کابل د امنیه قمندانې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د ځانمرګي برید هدف دا ځای نه و. تر اوسه د دې پېښې مسله چا نه ده اخیستې. د غزنی سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د غزنی په ناوې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو پر مهال ووژل سول. په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسګونو تړل سوي روغتیایي مرکزونو فعالیت بیرته پیل سو. د دې کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد فهیم نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له سویډن کمیټې سره په اړیکه کې ویلي چې بیرته په دې ولایت کې خپل فعالیت پیل کړي. د په دې ولایت کې 24 روغتیایي مرکزونه د دولت او سوال مخالفینو د ګواښ له کبله تړلي وو. ایران د امریکا هغه څرګندونه رد کړې چې وایي امریکایي سمندري ځواکونه په هرمز تنګي کې وي ایرانی بی پیلوټ الوتکه راغورځولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال عباس عراقچی نن پر ټویټر لیکلی چې تهران نه د هرمز په تنګي او نه په کومه بله سیمه کې خپله بی پیلوټه کشفي الوتکه له لاسه ورکړې ده. او د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مري د کیوټو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې سټوډیو ته اور اچولی دی او درې دېرش کسان یې وژلي دي. په دې پېښه کې نورس کسان نور ټپیان شوي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو غزنی ته. په غزنی کې خلک شکایت کوي چې سم روغتیایي خدمات نه لري. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه باندې ریپورت جوړ کړی چې د ځینو کسانو د شکایتونو باندې پیلیږي.
دوی وایي په دغه ځای کې د ډاکټرانو ناسمه رویه، د واکسین ورکولو ځای ته د ښځو او ماشومانو نور پرېښودل، په زیږنتون کې د شیرینی په نوم د پیسو اخیستل، د ډاکټرانو له لورې رشوت غوښتل او په شپخانه کې ناپاکي هغه مشکل دی چې دوی ورسره مخ دي.
زیبلارس یته داس اته مونږ څه وکړو دا دوه مو ورته چې ورته راځم او واکسین نست
شیرغه
غنی ولایت خوګانو ولستاله شیخ خوای کړی مریض مچورا و د شپږ شپې راغلی د عملیات کړ نه عملیات کینې شوی رخصت راکوي مې اثبات راسي 15 افغانۍ مې ګلته مسترس بهجه 15 افغانۍ مې ډاکټرانو تر شوا تر کړی دی چې وخت د داخله ولای نه مریض مې وسته مارګال پروت وای لارت وای مې اثبات راسي
بل لورته بیا ځینې کسان دا هم وایي چې ډاکټران له دغه شپخانې څخه ناروغان شخصي روغتونونو او شخصي لابراتوارونو ته د اکسرو او ټیسټونو لپاره لیږي
نوم اختیار محمد اندړ ولسوالی نارغله دته مینات نه کی مینات موږ دی باندې دیږي کڅ مینات یا ما باندې دو مینات او کلو 800 غانې دی باندې سی ورځې بم پلانې مینا خانې ته هغه مینا خانې ته زوړل ما چې 800 غانې وخت په یو مینات باندې
عبد الاحد ډیر خو داسې دي سی خپل شخصي کارو ته ډیر ترجیح ورکړي د ډاکټرانو یې هغه ایماني خبر درته وکړو رئیس صاحب له خوا موږ نه تایب نسته پی ځکه چې اوس اته موږ وکاتو ډاکټر صاحب نوم بیا نه اخلم درته درې واره زرارم درې واره وای شخصي مینه خانې ته راس
دا چې په دغه شپخانه کې د غزنی تر څنګ د میدان وردګو او روزګان پکتیکا زابل او ځینو نورو ولایتونو ناروغان هم تداوي کیږي نو د شپخانې رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل په دغه ځای کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله ځینې ستونزې رامنځته کیږي خو هڅه کوي چې مخنیوی یې وکړي
تاسو سب لکه تاسو شیخ خپل عمل نوی نست د شخوانې ازدحام او بیروبار او د مراجعینو راته کنه هغه څه چې موږ ته تارګټ راکړ شوی ده چې لغنه په مراتب باندې د ارقام جګ دی لوړ دي موږ د یو خاص پکیج یا لایه په اساس باندې خدمات ارزه کوو هغه بخښنه چې موږ په شخوانه کې نه لرو مریضان معمول مجبور یا به کابل ته یا به شخصي سکتور ته مراجعه کوي چې د خلکو د شکایت سبګي دا مشکل ان شاء الله په انده کې رفع شي او د خلکو به ټول مشکل په شخوانه حل کړي
یاد دی وچ په دغه شپخانه کې د ولایتي او څنګلورو ولایتونو د ناروغانو ترڅنګ په جګړو کې د ټپسوي نظامیانو درملنه هم کیږي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې او ځینو مشکلاتو سبب جوړیږي
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-50-40 0999-40-50-50
ازادي رادیو ته غواګاست له غزنی نه مو راپور واوري چې خلکو د صحی خدمات په اړه باندې شکایتونه درلودل غزا به ورشو کونړ ته په کونړ کې د کونړ پسندونو کې د کبانو محلي نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ دي د کونړ پسند کې اوس هم خلک د جنریټرونو برېښنا توپان جالونو او مرګیدانی په وسیله ماهیان نیسي چې ورسره د ماهیانو نسل مخ په ختمېدو دی خلک ویره لري چې کچیرته د ماهیانو د دغه ډول ښکار مخه ونیول شي نو ونه نیول شي نو کېدای شي دلته د ماهیانو نسل بالکل له منځه ولاړ شي په دې اړه باندې رحلان وری له کونړه یو تفصیلي راپور را لېږلی دی په همدغه راپور سره د پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي وروسته بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو
دلته هر کس د خپل وس په اندازه د ماهیانو ښکار کوي ماشومانو سره د ماهیانو د نیولو د پاره وسپنیزي یو لرګیو جوړې ډنډې وي چې په سر کې د وسپنو کونډې موجودې وي غټانی بیا په نورو لارو ښکار کوي ذبیح الله رحمانی او سنگر وای
په کونړ ولایت کې په مختلف اشکال باندې دلته ماهیان نیول کیږي د شارټ په ذریعه ماهیان نیسي هم د کیمیاوي مواد ورارته ځینې وخت کې حالات کې هم بچي د ماهیانو بچي ختمیږي غټان میان ختمیږي او په شاړ کې هم دغه رقم دغه نسل غټ ختمیږي
په ډېره بې رحمانه ډول باندې د میانو نسلونه د منځ ځي د جنریټر په شاړ باندې د برق د یو قسم مرګیدانه او توي زهريله مواد دغه ورغورځول کیږي چې هغه چې واړه بچي او د ټول ځای کیږي د وبو په سر رواني او هغه افات راولې ډېر میان پکې د منځ لاړ او د هغه غټ میان د وبو په غاړو کې په وچ پراته یو تکلیف ورته پیدا شوی
دوی وای په خاط کونړ په سندونو کې څو ډوله کبان موجود چې غوښې د نورو زینو لماهیانو خوګه او خلک په د دې کبانو د خوراک لپاره له بیلابیلو ولایتونو کونړ ته راتلل خو اوس د میانو کمیدو سره هغه بازار هم کمزوري شوی دی
دلته خو یو قسم میان د پچاګي په نام بیان دی چې هغه واړه واړه دی یو د پچردار میان په نام باندې دی درې څلور قسم میان دي چې دا ډېر مشهور میان دي
د کونړ د سین میان ډیر مشهور میان دی چې په ټول افغانستان کې نوم لري او خلک به د نور ولایتونو نه راتله د میلې په شکل باندې میان د خوراک لپاره.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ دواړو سیندونو کې د کبانو د ښکار ترڅنګ د اوبو ککړوالی هم د مایانو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی.
په تیرو وختونو کې چې کوم ښکار دوی ورته ویلي هغه د انفجاراتو په واسطه باندې کېده چې دغه ډیر زیات خطرناک وو. د جنریټر او د برق په واسطه باندې دا یو ډیره خطرناکه پدیده ده چې د مایانو نسل خورا زیانمن کړی دی. کینارابونه یا نور شیان سیند ته داخلیږي چې دی زمونږ د مایانو تولید او دغه محلي نسلونه زیانمن کړي دي.
هغه وای تیر کال هم په زرګونو د میانو بچی په سیندونو کې خوشی کړی وو او سږ کال هم پلان لري چې د 500,000 په شاوخوا کې واړه کبان سیندونو کې خوشی کړي. خو اړوند ادارې د میانو د ښکار په مخنیوي کې ورسره همکاري نه کوي.
یوازې امنیتي ارګانونو نه بلکې هغه ادارات چې په دغه سکتور کې زمونږ سره شریک د سکتور دي همکاري نه ده کړې او هیڅ نوه اجرات نه دي کړي په دغه مورد. نو موږ د دې غوښتونکي یو چې په آینده کې موږ سره هر اړخیز همکاري.
امنیتي مسؤلین وای دوی خپلو اړوندو ادارو ته امر کړی چې د توپان جالونو، مرګیدانو او جرنیټري برېښنا د شاټونو په وسیله د مایانو د ښکار کولو مخه ونیسي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
زموږ د امن ساحو کې موږ قطن خلک نه پرېږدو په جنراتورو باندې مایانو نیسي. اتا د ولسوالیګانو ته موږ هم قومندان نه ته هدایت ورکړه چې هر څوک دا کار کوي او وینیسي او قانوني رفتار وسره وکړي.
خلک وای د پاکستان او نورو ځایونو څخه هر ورځ په کانتینرونو کې په زیات اندازه مایان افغانستان ته واردېږي چې اکثره یې تر دې ځایه خراب شوي وي. نو حکومت او خلکو ته پکار دي چې په خپلو سیندونو کې د مایانو د ژوند د ژغورلو لپاره شریکې هڅې وکړي. کونړ کې دوه سیندونه بهیږي چې یو یې د پیج سیند او بل یې هم لوی سیند دی. په دواړو سیندونو کې پخوا د راهو او ګراس په نوم پریمانه کبان موجود وو چې څه یې د خلکو لخوا د بمونو، توپان جالونو او برېښنایي شارټونو په وسیله له منځه یوړل شول او څه یې دوه کاله وړاندې په دواړو سیندونو کې د مایانو ناروغۍ ووژل. چې یاد ناروغۍ او د کبانو بې درېغه ښکار دغه نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ کړل.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ستاسو د خوشي او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت لایو مسول سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو د یو بل دوست پیغام در تخبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړېږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم ده چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو. پر همدې اساس همدا پیغام به لمړی راوخلو.
السلام علیکم. رحمت الله زمایږه انصار له ولایت نه زه خپل دین موزیات خراب دي، ډیر احتیاج متوجه نه ډیر یعنی ډیر احتیاج ما دغه یو پیغام ماده ته زکیدم کوم یو که زکات لري په دې روزه کې زکات واقعا زکات کیږي او زکات هغه کې ډیر وضعیت نه خراب دي، احتیاج دي متوجه نه او په باندې مې به په کور کې هیڅ څه خدای نه لرم په دې روزه کې یعنی داسې مشکلات نه روانې دي چې یو هغه الله نه ویني لګېر چورته به دي په څه خرابوال نه دي خې وضعیت خراب ده. ته وایم چې دغه څوک زکات لري زکات ورکی خیر ده دغه ماته یو اول را کې چې په هغه ځای کې زه ته ځم کوم باندې ډېرې کې چې هغه له په عمر باندې داسې چې هغه په ما باندې نه راغلي لکه څاکه دې دغه احتیاج په مونږ راغلی ډېر احتیاج یم ډېر محتاج یم. یو شماره زه خپل ووایم خیر د دغه نیمه سودا تاسو ته که هغه که اعلان کړي چې دا نیمه سودا خلک وایي کوم یو که زکات لري چې الله په دربار کې خیر ډېر احتیاج یم دغه نیمه سودا دغه شماره باندې زنګ ووایي چې زه واسم نیمه سودا دغه همکاري وکړي زه به خپله شماره اعلان کړم خیر ده
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزه مو را سره شریک کړه او موږ هم اوریدونکو ته ووروله. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنې ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو ترڅنګ عامو خلکو ته تلفات اړولی دي، چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځني بمی چاودنی، د سړک غړې ماینونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي. خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا هوایي بمباریو هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپل عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. په دې خبرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو. تر وقفې وروسته ورته راځو.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
الو، زه حاجی سید محمد هلمند ولایت نظری د وزارت استاج سره په تماس کې یم. زما نظر اخوایې شدا د اجدا شیخ کافات یو لک سیدا جوړ کې د خدای په پاز موږ خو نه راړان کړم چې ټکور ټکور په موږ څنګه تر لوټو تر خاور لاندې د حکومت راز موږ سارونه نو کې د وزارت ملکی کسانو دی وجوم چې د پای ته کې شری دا وڅال ساته ول ارش په یلمن کې د غم تغیر خلاص دی. ارش په چا په ارش په عملیات په ار ول سوالي کې پنده د شپه د شپې ارش په چا په ول کې ارش په د دې چې ته په نه غوډه دا وڅال په اسلام کې داسي کنه لوال کولند راځي دی ول سره دی ورته فقط والسلام.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف، ډیره زړه مننه کوم چې زموږ خبرونې ته حاضر سوالي او د یو شمیر اوریدونکو هغه پوښتنې جواب کړي چې د وروستیو نامنیو څخه لري په ځنګړي ډول دي د ملکی تلفاتو څخه ډیره اندېښنې لري. نو که تاسو خوشبې زده به دغه اوریدونکو راوخلم بیا به د دې جواب تاسو ورکړي.
ایا د یو کیلومتر خاور وځي ته ډیر ارزښت لري تر بازارو انسانانو چې په سوو انسانان یو د مریض دا شاستر روزه چې وسره غلې د دې خلکو چې کورونه بمبار کړی تر خلکو بمباری کې یار خلکو پروت په خلکو غورځي. ایا موږ ته نه زموږ دې لی په دې لار کې چې والله ته ورور څه درته وایم نو که څنګه نو اوس موږ د حکومت د نامه باندې راځي موږ د طالب د نامه باندې راځي نور نو بالا تاسو کویږي کدا زما پیغام نشر کیږي زه به ډیر خوشاله شم او یاد یې د پور چارواک پر ورسوي.
بلې راسه
اورم سب په پیل کې مننه سلام تاسو ته او ټول تاسو اوریدونکو ته او دا اوریدونکو چې د هلمند د ولایت نن موږ سره پاړی کې چوا نه دا رښتیا چې د ګران کار هم لري خو موږ کوشش کوو ته لامشه چې کوم ځایونه موږ ته په اولیت کې وي بعد هغه ځایونه چې ډیر تعدید وي ډیر کوخونه وي موږ همیشه په هغه باندې کار کوو. تاسو په دې وروستیو کې د دې ګواه هستی شاهد هستی چې موږ په شیرزاد ولسوالۍ کې او عملیاتو کړ پس لا توګه نه مولا رخلاص کړی یا تیر وختو کې د اورزګان په چینو ولسوالۍ کې تقریبا پس له ډیر وخت موږ د دفاعي نتیجو کنه لا خلک متضرر یو خار کله وکړ نو موږ په پلان کې دا ټول ځایونه دي. ما دا ځان سره هم دا اوس یادداشت وکړ چې ان شاء الله زه به دا مربوطه ساحه نن پښتنه وکړم او څوک چې هلته چارواکي دي که د اردو په چوکاټ کې وینو حتما موږ په دې سره کې یو څه پلان به کوو پروګرام به کوو نو دا به مشران سره موږ شریکو. او یو شی چې ډېر مهمه ده چې اوس دی د اوبو هغه وکړو اوس دا نه لري روښانه چې دا اوبه د چا له لوري بندي د فایو نتیجه او کونه غوښتل دا هڅه کوي چې هېوادوالو ته اسانتیا راولي دوی ته امنیت راولي دا قرباني چې موږ ورکوو دا سرخندنې چې کوو دا نظرانې چې د وینې کوو دا هم تر هېوادوالو لپاره کوو د همدې لپاره کوو. نو موږ دې ته متعهد یو چې څنګه وکولای شو خلکو ته امنیت راوړو.
بله مننه. در بل اوریدون که بم را واخلو بیا بد دی پشتن ته تاسو جواب است.
نو دا تهران دی دفاع وزارت عمر سیس کفرون اعلان کړی چې دا د ملکی د خلکو مرګ اله واجی دی چې ګډی دی. نو تاسو یو دقیقه خبره وکړه چې دا دغه یلمند د فراه وزارت باج من کو در اخلو رو ادریش ونه مخه د ادریش په بولی کې چې په الله لپاره به ګناه خلک شي دان هغه وروسته د ادریش په منځ کې په کوټه کې دوه نفره طالبان ناست او اته نفره نور ملکیانو پر هغه باندې بمبار وکړه. ټوله شیران چې نه رسنۍ ویلي د بل چا ویلي په اسکاوي کې درش لپاره د زخمیانو ټپټټیان کړو. په پرالو کې دولس کسه پر جومات باندې شیدان کړو. پرون نومه ورځ بیا دوه نفره زوی پلار پر مسکل سپاره ودایه په شهادت ورسوله. شپږ نفره یو دیت موټر سپاره ودایه شیدان کړو. شپږ نفره بل شیدان کړو. په ټول افغانستان کې دغسې حال دی. داسې چورو جوړ کړی دی چې په افغانستان په تاریخ کې دا حاشا نه دی راغلی. سړی د کور راباسي ولي په جلال آباد په هر منطقه کې بیا دی وایي چې دا هم طالبانو ویستله. په ټول افغانستان کې داسې جرم شروع دی. مزمار د حقوق بشر د ټولو هغه مسؤولو منابعو څخه دغه هیله ده چې د دغو غورو کې دغو بسخاصو کې تا داسې کتلې عامېدلې په افغانستان امریکا دی بله ورځ په کوا کې ودرې سوله فار په شهادت ورسوله. هر څه له غاړه راکړي نه پر څه زما خپل سره نه کې امر لري چې دې زه نه غواړم سره کېږي ولا څوک چې څه کلمه دي ما بس کې غواړم پر چې خې کې شل په پاره شي دا چې څه ته کا چې وخمیان کړ چې کور کې کور کې ټوک ټوک کړ په دې ورځ کې چې دا پر چې خې جو سوې تر اوسه په ورځ کې پلان شنه ده ورته دوی هر څه خپل د غلطي خپل وایي چې څوک حساب سره کوم سره کې بس ملت په وینو نه لري په غزنی کې دا جرمونه شروع کړي دي چې خلک د کورونا باندې په شهادت راځي. یو وای دا د اتلس کالو حق دی. په اتلس کالو کې 15 میلیونه را شهیدان کړه. څه شي حساب کې د افغانستان په تاریخ کې دونه شهیدان تر اوسه نه دي چې تاسو خو درک نه لري یا به خاصه راچوي. قسم دی په خدای کې یو کور دی غمو یا په دوستۍ د تبا کړی یا په دښمنۍ تبا کړی. خو زما زه تر مسؤل خلکو په څیر راځي. زه واښه نه ټول بل اکر ته ځم. ما په ټول افغانستان باندې لوسم ټول زما ورونه دي ټول زما خوندې دي.
بلې مګر صاحب
اول د دوی نظر ته احترام. اما یو شی غواړم چې دوی ته روښانه کړم چې د دفاعي امنیتي ځواکونو دنده د هیوادوالو ساتنه ده. موږ دا دومره قرباني چې ورکو په ډېرو مواردو کې تاسو راغلي چې زموږ ځواکونه تلفات ورکړي شهیدان شوي دي او عملیات مو پټ پر مخ کړي ځکه چې دوی د ملکی کورونو نه د ملکی باغونو نه یعنی د دولت مخالفینو ته دوی په موږ باندې حملې کړي دي. نو زه د دې سیمې د خلکو نه په ټوله کې یو غوښتنه کوم چې د دفاعي امنیتي ځواکونو کدی ملاتړ وکړي او دوی دا حمایه کړي او دغه مخالفین په خپل کورونو کې په دې ځایونو کې دوی پرېږدي. نو دوی به د دغه مشکلاتو نه بهم فارغوي د دغه مسلو نه بهم دوی فارغوي. موږ خو دا دومره قربانۍ ورکوو او دا دومره هڅې او هلې ځلې کوو دا د دې هېواد کې د امنیت د راوستلو لپاره کوو. څومره ملکي تلفات چې کېږي تاسو ویلی شاهدان استئ په یو یو انتحاري کې یا د سړک د غاړې په مینونو کې تاسو ولیدل په دغه لنډو ورځو کې په هلمند کې محمود په غزني کې محمود په ننګرهار کې په کابل کې چې په یوه پیښه کې 150 تنان شهیدانېږي. نو د ملکي تلفاتو د اصلي عامل د دولت مخالفین دي وسلوال طالبان دي. نو دولت هڅه کوي هان کړي چې موږ جګړه ده کله کله زمونږ مشکلات رامنځته شي مګر موږ کوشش کوو چې دغه کچه هم بالکل صفر ته راورسوو ځکه چې موږ د هیوادوالو دپاره د هیوادوالو د خوندیتوب دپاره جنګېږو. نو زه ورته ډاډ ورکوم چې دولت وسلوال ځواکونه دفاعي امنیتي ځواکونه د دوی د حمایې دپاره دي د دوی د مسؤولیا دپاره دي بلکې موږ هغه فضا رامنځته کوو چې زموږ هیوادوال پکې خوشحاله او ارامه ژوند ولري. بیا هم کدي کله داسې بعد ناخوالې ګوري زمونږ د دفاع وزارت په چوکاټ کې موږ د شکایتونو د اورېدو یوه شعبه لرو چې په اسنادو کې هغه فعالیت کوي هغه شمېریږي چې په رسمي حالاتو کې د ملي اردو د ځواکونو هر یو مشکل ناروا ناجایزه که کومه پوښتنه وي که هر څه وي زمونږ هیوادوال کولی شي هغه موږ سره شریک کړي او هغه په هغه آن واحد کې مربوطه برخو سره شریک کیږي او همداراز که هغه مربوطه څانګې ته وي هغه سره موږ اړیکه نیسو او هغه موضوع حل کوو. دفاعي امنیتي ځواکونه ګوري د یو تعلیم لاندې د یو تعلیم نامې لاندې جګړه کوي. یو اصول لري یو قاعده لري. ګوره موږ دوی ته په ټولو کنډکونو کې لیواګانو کې د بشر د حقوقو حتی د جګړې اصول قاعده چې دي مخکې هغه زده کړي دي. نو موږ ژمن یو مونږ ژمن یو ملي اردو ځواکونه د هیوادوالو له منځ نه جوړ دي. د همدې خلکو وروڼه دي، د همدې خلکو اولادونه دي. دوی چرې هم قصدن داسې عمل نه کوي چې هغه زموږ هیوادوالو ته پکې زیان ورسیږي. زه په دې باندې متفکر یم.
عارف صاحب، آیا تاسو دغه وروستي راپورونه منئ چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر شوی؟
که تاسو وګورئ دغه د ملکي تلفاتو ډېره کچه چې دا هغه په ډېره لوړه کچه باندې هغه د مخالفینو د دولت له لوري کېږي چې هغوی د سړک د غاړو په مینونو کې تاسو وګورئ څومره خلک شهیدان شو. پرون هم لا تر مخه هغه نه تر مخه په همدې هفته کې د یوه کور 15 تنان شهیدان شول. همداسې په ښارونو کې تاسو وکتل ددی نو دا د ملکي تلفاتو کچه د ده زیاتره برخه تاسو په نړیوال راپورونو کې وګورئ په آزادو ټولنې هم چاره کوي هغه اکثریت مخالفینو لور ته راځي کېږي.
مخالف لوری هم همدا ادا کوي چې هغوی وایي ډېر تلفات د حکومتي منصبینو لخوا اوړي.
حقایق څه دي؟ ګوري په ننګرهار کښې دا تېره ورځ په ماښام روژه ماتي وخت کښې انفجارونه وشو. دا خو دولت نه کوي که نه؟ داسې تاسو ولیدل په کابل کښې، داسې تاسو ولیدل په کابل کښې نن په غلبي کښې شوی. یعنی دا خو دولت نه کوي که نه؟ دا خو همدغه مخالفین دي او چې دا اعمال ترسره کوي او ملکي تلفات
بله. عارف صاحب، دا د قضیې یوه برخه ده. بله برخه چې خلک ډېر زیات اندېښنې لري د هوایي بمباریو له کبله ده. بخښنه غواړم، د هوایي بمباریو کښې غواړم په دې برخه کښې ستاسو وضاحت واخلم چې په هوایي بمباریو کښې ملکي تلفات تاسو منئ که نه منئ؟
ګوري، په هوایي بمباریو کښې چې ده اکثر مونږ د یو ابتدایي بلکې یو ډېر عمیق او ژور راپورونه اخلو. په هغه عملیاتو باندې مونږ یو پلان کوو، پروګرام کوو. تاسو ولیدل په فراه کښې همداسې، تاسو ولیدل همداسې په میدان وردګو کښې، په غزني کښې د مسلسل چې دا اوس راځي. نو مونږ تل د دښمن پټنځایونه، مرکزونه، روزنځایونه د هغې بنسټیزې زیرمې په نښه کړي دي. او کېدای شي جګړه ده، ما مخکې تاسو ته وویلې چې کله کله ناخوالې رامنځته شي، اما په ډېر کم موارد وي، ډېر کم موارد وي چې هغه مونږ کوشش کوو چې هغه له منځه لاړ شي.
دغه ناخوالې چې تاسو یادونه کوئ، مخصوصا په دغه روژې میاشت کښې چې د دې تعداد ډېر سوی دی، آیا د دې دلیل څه دی؟ دا ناخوالې ولې رامنځته کېږي؟ هماهنګي نشته که څنګه؟
هماهنګي شته، دی هر څه شته، خو دښمن تل هڅه کوي چې د ملکي خلکو له کورونو ځینې ګټه پورته کړي، هغه اسیران کړي او د جګړې په ډګر کښې د هغه نه د سفر په توګه استفاده وکړي. مونږ په هغه وختونو کښې ما تاسو ته مخکې وویلې چې زمونږ د ځواکونو په ډېری مواردو کښې مونږ ګزار نه دی کړی او زمونږ تنان تلفات لیدلی شهیدان شوي دي، همدې دپاره چې ملکي خلک تلف نه شي او شهیدان نه شي له منځه لاړ شي. مونږ ډېره قرباني په ډېرو ځایونو کښې په ډېرو موادو کښې داسې ورکړې ده.
بلې. عارف صاحب، یو بله مسله، تاسو مخکې مو یادونه وکړله چې تاسو جنګي اصول لرئ په هره برخه کښې. طبعا اصول شته چې د هغو له مخې به عملیات کېږي، که هوایي دي که مځکني دي. په دې هوایي عملیاتو کښې ستاسو اصول څه دي؟ مخکې تر دې یو اصل دا و چې کله به عملیات کېدل د سیمې خلکو ته به یو ډول خبرداری ورکول کېده چې د دې عملیاتو پر مهال باید هغه اصول مراعت کړي، هغه ځانګړي څه ورته نه شي ورته ویل کېدل چې دې به هغه مراعت کړي. اوس دغسې کار کېږي؟
زمونږ یو پلان شوي عملیات دي چې کله مونږ په بعض ساحې کښې تصفیري عملیات شروع کوو یا یرغلیز وینو، هغه مونږ اکثر تاسو رسنۍ ټول د هغه شاهدانه کوي. یو زمونږ هوایي ګزارونه وي. هوایي ګزارونه داسې نه وي چې مونږ خلکو ته هغه اطلاع ورکوو، هغه مونږ د هغه نه تر مخ په هغه هدف باندې کار کوو. یوه هفته، لس ورځې، 15 ورځې، 2 ورځې کشفي او استخباراتي ارګانونو باندې په هغه باندې کار کوو. د هغه نه وروسته بیا مونږ په هدف باندې چې ښه مطمئن شو، هغه نه بعد مونږ په هغه ګزار کوو.
یعنی په دې کښې خو شک نشته چې کله دغه وسلوال مخالفین په ملکي سیمو کښې پټ شوي.
په ډېری وختونو کښې داسې هم شوي دي، په ډېری موادو کښې هم داسې شوي دي چې د دولت مخالفین خلک په زوره ده ته هڅولي دي چې تاسو خپل دغه شهیدان که د هغه د ملکي وګړو مربوط وو یا حتی خپل مړي ورسره یو ځای کړي چې دا ملکي خلک دي. مونږ خو د کشمیر استخباراتو د ارګانونو ځینې مونږ داسې راپورونه هم حتی لرو. نو مونږ تل دا هڅه کوو چې
ستاسو خبره مو واخیستله، اما هدف دا دی چې ډېر وختونه کلي بمبار سوي دي. دا نه وایم چې هلته به مخالفین نه وه. آیا د 2 نفره مخالفینو دپاره 10 نفره ملکي کسان جایز دی چې ووژل سي؟
مونږ داسې څه نه لرو چې مونږ د کلي بمبار کوي. مونږ همېشه معین اهداف خپل ګزارلان دل اوسري مونږ په کلو بمباریان نه دي کړي ککمځای کې په یو څو ځایونو مونږ کړي هغه د مخالفینو مراکز وو چې په دې تېر وخت کې تاسو په فرا کې د هغه شاهدان وي چې 50-60 مرکزونه د دښمن وو داسې بعضې نور ځایونه که دوی روزن ځایونه په غزني کې نو مونږ کلي نه دي بمبار کړي په هېڅ وخت کې مونږ خپل اهداف که هغه د ځمکني قواو لخواني که هغه د کمانډو ځواکونو لخواني که د هوایي ځواکونو لخواني پس له ژورې او دقیق بررسۍ نه د کشفي او استخباراتي ارګانو نه خپله هغه مطالعه کوو حتی د هوا د لارې نه هغه مطالعه کوو چې کله مونږ مطمئن شو نو په هغه ساحې باندې ګزار کوو بیا هم مونږ د بده مرغه بعضې واقعات حادثات په دې تېر اوږدو کې داسې شوي دي چې هغه کې یو تن نیم ملکي وګړي زموږ شهیدان شوي دي چې مونږ کوشش کوو چې بیا هم ملکي تلفات منځته رانشي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد زبیر عارف و چې ستاسو اندېښنې ځواب ولې په دې برخه کې که څه هم ستونزې او اندېښنې ډېرې دي خو د خپرونې وخت هم دومره و. د خپرونه ستاسو د شکایتونو او ټولنیزو ستونزو لپاره ځانګړې سوې ده. کولی سئ موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ. موږ به یې له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړو. له طاهر روشان څخه مننه چې په دې برخه کې او په دې خپرونه کې همکاري راسره کوي. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.